وخت افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې پښتو خپرونه کې مو زه نوري است نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اورئ چې نن د هرات ښار امنیتي چارې رسمن له ناتو افغان ځواکونو ته سپارل کیږي. د کندز ولایت قومي مشرانو او سپینګیرو او دینی عالمانو په یوې غونډه کې په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت او دغه راز د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې بهیر د افغانستان د لانجې د حل یوازنۍ حل لاره وبلله او په وسلوالو طالبانو او پر حکومت یې غږ وکړ چې د دغه بهیر د لا ګړندي کېدو لپاره هڅې زیاتې کړي او په دې کې همکاري وکړي. دغه راز پر ځینو نورو موضوعاتو په خبر په مطالبو سربیره د خبرونې دوهمه نیمایي مو په افغانستان کې د هدفي وژنو په اړه بحث ته ځانګړی شوی دی. مخکې له دې چې د دې خبرونې د مطالبو په خپرېدو پیل وکړو، مخفي عزیزي د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو کورنۍ او بهرنۍ خبرونو سر ټکی. افغان ولسمشر حامد کرزی په هیواد کې د بهرنۍ ځواکونو له نوي قومندان سره په لیدنه کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په همغږۍ ټینګار وکړ. ټاکل شوی دا چې نن د هرات ښار امنیتي چارې له بهرنۍ ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته وسپارل شي. او سوریې د امریکا او فرانسې سفیرانو ته خبرداری ورکړ چې د حکومت له اجازې پرته دې له مرکز دمشق څخه نورو سیمو ته سفر نه کوي. پورا خبرونه. افغان ولسمشر حامد کرزی په هیواد کې د بهرنۍ ځواکونو له نوي قومندان سره په لیدنه کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په همغږۍ ټینګار وکړ. جنرال جان آلن چې د ډیوډ پټریس پر ځای په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان په توګه ټاکل شوی، افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان د خلکو او حکومت د مشورو په نظر کې نیولو سره به کار کوي. د همدارس وویل چې افغان ځواکونو ته به د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال په بهیر کې افغان ځواکونه په لازمو وسلو او تجهیزاتو هم سمبال کړي. جنرال جان آلن په تیرو 14 میاشتو کې دریم امریکایي قومندان دی چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قومنده ورته سپارل کیږي. تر دې مخکې جنرال ډیوډ پټریس د جنرال سټینلی مکریسټل پر ځای د یو کال لپاره دغه دنده ترسره کړې ده. ټاکل شوی ده چې نن د هرات ښار امنیتي چارې له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته وسپارل شي. په سیمه کې د ازادي راډیو د خبریال په وینا دا مسؤلیتونه به د یو لړ رسمي مراسمو په ترڅ کې افغان ځواکونو ته ورکړل شي. تر دې مخکې په بامیان، د لغمان په مهترلام بابا او د هلمند په لښکرګاه ښارونو کې امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته سپارل شوي دي. تمه کېږي چې په راتلونکو 4 ورځو کې به په پنجشیر، مزار شریف او د سروبي پرته په کابل کې هم امنیتي مسؤلیتونه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې افغان ځواکونو ته وسپارل شي. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې نوی مشر په پاریس کې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د طالبانو د اوړي د عملیاتو یوه برخه هڅې ناکامې شوې دي. جنرال ډیوډ پټریس چې د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د قومندي وظیفه پریښوده، پرون امریکا ته په لاره کې په پاریس کې تم شو. نوموړي په پاریس کې دا هم وویل چې زه دا نه وایم چې په افغانستان کې د جګړې ګواښونه له منځه تللي او هر څه سم شوي دي، بلکې دغه جګړه سخته جګړه ده او بیا به هم سخته وي. خو د سی آی ای نوی مشر وویل موږ به له افغانستان او پاکستان نه لرې نه شو. پټریس وویل چې پخوا مو له افغانستانه د شوروي اتحاد د ځواکونو له وتلو وروسته دا تجربه کړې وه چې پایلې یې سمې نه وې. د متحده ایالاتو څارونکي وایي په افغانستان کې د امریکا مرستې ښایي سهون د وسلوالو مخالفینو لاس ته ورغلې وي او هم یې ښایي په دې هېواد کې د فساد له زیاتېدو سره مرسته کړې وي. د افغانستان لپاره د بیا رغونې د لوی څارونکي په راپور کې راغلي دي چې په افغانستان کې د مالی کنټرول د نشتوالي او د اداري فساد د دوسیو په تعقیبولو کې د افغان چارواکو د بېمایلۍ له امله د امریکا د زیاتې مرستې له خطر سره مخ شوي. په ریپورت کې راغلي د افغانستان اقتصاد ته د امریکا لخوا دومره پیسو له لیږلو سره دا ضروري ده چې متحده ایالات داسې تدابیر ونیسي څو دا باوري کړي چې دغه پیسې غبن نه شي او د وسلوالو مخالفینو لاس ته ور نه شي. راپور زیاتوي چې داسې ښکاري چې د متحده ایالاتو د ادارو لخوا په دغو پیسو کافي کنټرول نشته. دا وتر دی د مله ازادي راډیو څخه د افغانستان پورې اړوند خبرونه. د سیمې او نړۍ خبرونه به د لنډ ځنډ وروسته واورئ. ایران دولتی ویبپاڼه وایي چې د دغه هیواد انقلابی ګارد یا سپاه پاسداران په قم ښار کې د فردو اټومي بټۍ ته نږدې د امریکا یوه بې پیلوټه سرګره الوتکه غورځولې ده. د ایران دا ادعا یوه ورځ وروسته له هغې وشوه چې ایران دا تایید کړه چې په دغه بټۍ کې یې د یورانیمو د غني کولو پرمختللي سنټرفیوژونه نصب کړل. د ځوانو ژورنالیستانو کلب چې د ایرانی دولتي تلویزیون پورې تړلی د پارلمان د یوه غړي علي اغازاده دفسره یې له قوله ویلي دي چې د څارګرې الوتکې هڅه کوله د یورانیمو د غني کولو په اړه معلومات راټول کړي. تر اوسه د ایران نورو دولتي رسنیو دا راپور نه دی خپور کړی او نه هم د ایران پوځي او حکومتي چارواکو په دې اړه کومه تبصره کړې. د ایران دولتي رسنۍ وایي چې د دغه هیواد په شمال ختیځ کې درې تنه چې په جنسي تیری محکوم شوي وو په دار وځړول شو. خراسان ورځپاڼه راپور ورکوي چې دا درې کسان له هغې وروسته په دار وځړول شو چې وړمه ورځ د قوچان ښار په زندان کې د سترې محکمې لخوا دوی ته د مرګ سزا واورول شوه. قتل، جنسي تیری، وسلواله غلا او له 50 کیلو ګرامو د ډیرو نشه یي موادو قاچاق له هغو جرمونو څخه دي چې په ایران کې د مرګ سزا لري. سوریه د امریکا او فرانسې سفیرانو ته خبرداری ورکړ چې د حکومت له اجازه پرته دې له مرکز دمشق څخه نورو سیمو ته سفر نه کوي. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم دا خبرداری دوه اونۍ وروسته تر دې ورکړ چې دغو دوو سفیرانو د سوریه په شمال کې هما ښار ته سفر وکړ. دا سفر د ولسمشر بشار الاسد د رژیم پر ضد له څلورو میاشتو راپدېخوا د پاڅون په مرکزي ټکی بدل شو. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر وویل بهرني ډیپلوماټان نشي کولای چې له مرکز څخه تر 25 کیلومترو لري سفر وکړي. ولید المعلم زیاته کړه که چیرته د امریکا او فرانسې سفیرانو د دغه امر اطاعت ونه کړ نو د دوی ټول ډیپلوماټان به له دمشق څخه وباسي. امریکا د دې غوښتنې په ځواب کې ټینګار وکړ چې دا د دوی د ډیپلوماټانو حق دی چې په سوریه کې وګرځي. د سپینې ماڼۍ ویاندی هیدی برونک فالتون وویل د سوریې حکومت بهرنۍ رسنۍ نه پرېږدي، مرستندویه کارکوونکي یې منې کړي دي، د بشري حقونو د فعالانو مخه یې نیولې ده او ډیپلوماتان هم باید په دې هیواد کې ونه ګرځي څو د دې هیواد له وضعیته څوک خبر نشي. د بشري حقونو فعالان وایي د سوریې امنیتي ځواکونو تر اوسه 1600 کسان وژلي دي چې اکثریت یې بې وسلې مظاهره کوونکي وو. فرانسې وړاندیز وکړ که معمر القذافي واک پرېږدي کولای شي چې په لیبیا کې پاتې شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر الین جوب د فرانسې تلویزیون ته پرون وویل په دې توګه به قذافي د لیبیا له سیاست څنګ ته شي او له دې معاملې سره ښایي د لیبیا مشر معمر القذافي په هیګ کې د جنګي جرمونو له محکمې هم وژغورل شي. یاغیان چې د قذافي د 24 کلنې واکمنۍ پر ضد جګړه کوي مخکې ویلي وو که چیرته قذافي او د هغه کورنۍ واک پرېږدي نو دوی به دې کار ته د تقاعد په سترګه وګوري. البته د قذافي د بهرنیو چارو وزیر عبدالعتی العبیدی وویل حکومت له واکه د خپل مشر د لرې کېدو په برخه کې بحث ته اړتیا نه لري. عبیدی په ماسکو کې وروسته تر دې دا خبره وکړه چې ده د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره خبرې وکړي. او وروستۍ خبر دا چې یو القاعده غړی داسې ښکاري چې هڅه کوي د کارتوني فلم له لارې ماشومان ترهګرۍ شبکې ته ورجذب کړي. په یاد فلم کې ځوان هلکان ښکاري چې جګړه کوي او د وژنو او ترور په طرحو کې برخه اخلي. دغه فلم په عربي ژبه الشموخ جهادي ویبپاڼې کې د یوې ډلې لخوا چې ابو الطیف الیمنی نومېږي خپور کړی دی. د خبرونو پای.
ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه هم اوریدل کېدای شي. د هرات ښار امنیتي چارې نن رسما له ناتو افغان ځواکونو ته سپارل کیږي. د هرات ولایت چارواکي وایي چې د امنیت انتقال د پروسې لپاره ښه تدابیر نیولې دي. د کندز ولایت قومي مشرانو او عالمانو په یوې غونډه کې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرې او په حکومت کې هغوی ته ونډه ورکول د افغانستان د لانجې یوازنۍ حل لار وبلله.
وینه توی در بدری په افغانستان کې ته طالب سره ولې خبرې نه کوي؟ په خدا چې طالب ته حق ورنه کوي، طالب په حکومت کې شریک نه کوي، چې شل کالم دغه خلک مړ شي که د صلح راولي.
د افغانستان کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په مرکز او ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د کار د ښې خوندي او فضا د رامنځته کولو لپاره هڅې پیل کړي. په زابل کې چې یو ناآرامه ولایت بلل کېږي، د ماشومانو د ستونزو په باب مو د کار او ټولنیزو چارو د ادارې له رئیس سره مرکه کړي.
دا ټول د مجبوریت وجه ده. پلاری د غریبۍ سره مخ ده، پلاری معلول ده، معیوب ده، او پلاری شهید ده، او څوک نه لري، بې سرپرسته دي، او مور یې کونډه ده، یتیمان دي.
په ځینو نورو مطالبو سربیره د خبرونې دوهمه نیمایي مودې اونۍ بحث ته ځانګړې شوې چې په افغانستان کې د لوړ رتبه چارواکو او مخورو شخصیتونو د هدفي وژنو پر موضوع څرخي.
دغه اوسنی حالت دا د دوی د تاکتیک تغییر بورم په جګړه کې د طالبانو او د منطقې د استخبارات
افغان امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیتونو د انتقال د بهیر په ترڅ کې نن د هرات ښار امنیتي چارې رسما له ناتو افغان ځواکونو ته سپارل کېږي. د هرات ولایت چارواکي وایي چې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال لپاره پوره تدابیر نیول شوي دي. د هرات د والي ویاند محیودین نوري ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو له لېږدولو سره به په هرات کې امنیت لدی هم ښه شي. تفصیل له هراته د ازادي راډیو د خبریال شرف الدین ستانکزي په رپورټ کې اورئ.
د هرات د والی وین محیدین نوری ازادي رادیو ته ویل د اړوند چارو مسؤلین او د کابینې او شمیر وزیران د ناټو د ځینو مامورینو په ګډون د ناټو له یو باصلاحیته پلاوي سره هرات ته راورسېده. د پنجشنبې په ورځ به د هرات امنیتي چارې د سیمه ییزو مشرانو په حضور له ناټو څخه افغان ځواکونو ته وسپارل سي. د هرات عام وګړي د ښار د ناټو د ځواکونو وتلو ته په بیلابیل نظر ګوري. ځینې هیواد کې د سولې پیل او ځینې نور بیا اندېښمن دي، نه دا چې له دغې تشې په استفاده یو ځل بیا پخوانی ټوپک مار په خلکو د ټوپک خولې راوړوي.
یو مشکل پکې دا چې دا واته د خدای نه خواسته هغه خپل منځونه جنگ او جګړې بیا پیل نشي لکه څنګه چې مخکې وو. دغه ګوند او ګوندبازۍ رامنځته شوه، نو بیا دا د افغانستان لپاره د افغانانو لپاره لوی نقصان دی. دا اندېښنه شته دی او دا شی خامخا پکې موجود دی.
هرات خاری او وسیدون کایما د ما په نظر د قدرت انتقال د افغانستان د خلکو او د جامعې د پاره او بهترین لار ده کا افغانان او د افغانستان ګوردو په ځان باندې اطمینان پیدا کی او د خارجیانو له خوا ښه تجهیزات ورته ورکی. دا کولای شي چې د افغانستان امنیت او د افغانستان د خلکو امنیت په تمام صورت سره وساتي او دا ډیره ښه پروسه ده. ان شاء الله په افغانستان کې په دې باندې امنیت هم راتلای شي. د مخالفینو او وروستۍ بانه د خارجانو موجودیت دلته دغه حمله منځځي.
د هرات مرکز او درې ولسوالیو کله کې شیندان گزارا او کوشک کونه ولسوالیو کې د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونه مراکز لري. د هرات د والی ویاند ویل خار ورسته بل نه راتلون کې ولسوالیو کې هم امنیتی چارې افغانانو ته ورکړل شي. خو ګڼ عام افغانان د نظر خوندن کسبګر صنعتکاران او ځینې سوداګر بیا د حکومت موجوده وړتیا کمزوري بولي، وایي په یوازې توګه به امنیت کې پاته راسي. همدا پښتنه مې د هرات امنیت قومندان جنرال سید اغا ثاقب څخه وکړه. وی ویل ټول امنیتي تدابیر نیول شوي، څوک د اندېښنه نه کوي.
و موردل چې د هرات ښار امنیتي چارې نن رسما له ناتو افغان ځواکونو ته سپارل کېږي. پرون د هلمند مرکز لشکرګاه امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپارل شوې او تر هغې مخکې د بامیان ولایت او د لغمان د مرکز مهترلام امنیتي چارې افغان ځواکونو ته سپارل شوې. او په پام کې ده چې په هرات ښار سربیره به د کابل د سروبي له ولسوالۍ پرته د دی او د پنشیر ولایتونو او د غراز د مزار ښار امنیتي مسؤلیتونه هم افغان ځواکونو ته وسپارل شي. په افغانستان کې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال پروسه به تر 2014 میلادي کال پورې چې له دې هېواد بهرني ځواکونه ووزي بشپړه شي. د کندز ولایت قومي مشرانو او دینی عالمانو په یوې غونډه کې په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت او د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې. د دې غونډې برخوالو د سولې په پروسه کې د قومونو د مشرانو او عالمانو رول ډیر مهم وباله او له وسلوالو طالبانو سره پخلاینې د افغانستان د شخړو د حل یوازنې حل لار وبلله. نور حال له کندز زموږ د خبریال نور محمد سهیم په راپور کې اوري.
دغه جرګه په کندوز کې د قومونو او قبایلو چارو ریاست په بلنه جوړه شوه چې پکې د کندوز له مرکز او ولسوالیو څخه شاوخوا 200 تنو عالمانو، سپینګیرو، مخورو او دولتي مشرانو برخه اخیستې وه. د دې جرګې هدف د کندوز د قومونو او قبایلو چارو د رئیس عبدالناصر یوسفی په وینا دا ښودل کیږي چې څنګه وکولای شو د سولې هغه پروسه چې شاوخوا یو کال وړاندې د دولت په وړاندیز پیل شوې ده بریالیتوب ته ورسوو. د یادونې وړ ده چې د جرګې زیاتره ویناوالو د نورو دغسې جرګو په شان په خپلو ویناوو کې سوله جوړونکې او ناامني ورانونکې وبلله. هیله یې څرګنده کړه چې د جګړې دواړه خواوې به د قرآني فرامینو له مخې د سولې لاره راخپله کړي تر څو د جګړو دغه روانې نادودې له منځه لیرې شي. ځینو پکې د دولت لخوا د سولې پروسه یوه اړخیزه وبلله. ویې ویل چې دا بې له دې چې له مقابل لوري سره پرې مخکینۍ خبرې اترې شوې وای پیل شوې ده، ځکه نو تر اوسه پورې بې نتیجې روانه ده. له کندوز څخه د سولې د عالي شورا غړی حاجي امان عثمانزی په دې باور دی چې د سولې د عالي شورا هلې ځلې هغه وخت اغېزمنې واقع کیږي چې ټول غړي یې په رښتینې توګه سوله وغواړي، لکه چې وایي
دا ټول د دولت کار دی چې باید شناسایي وکړي چې څنګه خلک کوم خلک مؤثر دي، کوم خلک کار کولی شي، کومو خلکو باندې خلک ګران دي، کوم خلک د خپل شخصي منافع د خاطر راځي او ځان راوړاندې کوي او تشبث کوي او اقدام کوي. دولت به کوم تعهدات چې کړي دي، کومې وعدې چې وکړي، په هغه باندې عمل وکړي. راځي تاسو خپله قضاوت وکړئ چې دې خلکو چې موږ سره وعدې وکړي او په دې مجللو دفاترو کې کښېني، کلامي کلامي خبرې راته کوي، عمل یې څومره دی؟
د دغه جرګې یو تنغړي قومي متنفذ او سپینګیری محمد سالم بختیار بیا د یوې پوښتنې په ځواب کې دولت ته په خطاب کې داسې وویل:
مینه تویږي در بدلی په افغانستان کې، ته طالب سره ولې خبرې نه کوې چې د خبره یو نتیجې ته ورسېږي؟ رارنګی کوې د خبره نتیجې ته ورسېږي، برباد یې کوې. په خدا چې طالب ته حق ور نه کوې، طالب په حکومت کې شریک نه کوې، طالب په خپل مرام و مقصد ونه رسوې چې شل کاله هم دغسې خلک مړ شي که د صلح راولي.
د دې دې پښتنې په ځواب کې چې دغه ترسره شوې جرګه به د سولې په راتګ کې څه اغېز ولري داسې وویل:
دا د نړۍ غونډه هېڅ تاثیر نه شي کولی، غیله دې چې موږ خبرې واورو او داسې لکه په تیګه چې غنم وکرو، په تیګه غنم کرل دي، بس هېڅ فایده نه کوي.
پاتې دینوي چې د ځینو ویناوالو په وینا په هیواد کې بیکاري او په دولتي اداراتو کې د زیات فساد شتون د دې باعث ګرځېدلی دی چې خلک له دولت نه ناراضه او له مخالفینو سره یو ځای شي. جرګې په بشپړ اتفاق د جګړې په دواړو خواوو غږ وکړ چې د خپل هیواد د ملي ښېګڼو په خاطر د خبرو مېز ته کښېني او د افغانستان دغه خواشینونکې اوږده جګړه پای ته ورسوي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي هڅه کوي تر څو په مرکز او ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د کار ښه او خوندي فضا رامنځته شي. د وزارت په همدې هدف په کابل کې د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر هغو مسؤلیتونو ته چې په همدې برخه کې کار کوي د ځانګړو زده کړو پروګرامونه هم پیل کړي. پرون له څلور زرو څخه زیاتو کسانو د و به پرون هم له څلور زرونه څخه لسګونه کسان د ماشومانو لپاره د حرفوي زده کړو په برخه کې له 15 ورځنی روزنیز دورې څخه فارغ شول. په دې اړه پام وکړئ. دی راپورته
د کار او ټولنیزو چارو وزارت هڅه کوي چې په مرکز او ولایتونو کې د ماشومانو د ټولنیز خوندیتوب لپاره هغوی ته د حرفوي کارونو ډېرې زمینې او اسانتیاوې برابرې کړي. د دې وزارت چارواکي وایي چې له څه مودې راهیسې د همدې هدف لپاره په کابل کې د بیلابیلو ولایتونو هغو مسؤلینو ته چې د ماشومانو د حرفوي زده کړو او د هغوی پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې کار کوي روزنیز پروګرامونه پیل کړي دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ملي مهارتونو د پراختیا د پروګرامونو رئیس سید امین الله علیزی د چهارشنبه په ورځ د ماشومانو لپاره د حرفوي کارونو د برابرولو په برخه کې له یوې 15 ورځنۍ روزنیزې دورې څخه د یو شمېر کسانو د فراغت په مراسمو کې وویل چې دوی هڅه کوي تر څو ټول ماشومان خوندي واوسي.
در مجموع اطفال قشر آسیب پذیر گفته میشن، اما
ماشومان په ټولو کې آسیب پذیر قشر وي. خو په دوی کې چې ډیر زیانمنیدون کې دي، هغه دي چې سرپرست نه لري، بیوزله دي او سخت کارونه کوي. خو موږ هڅه کوو چې ټول ماشومان تر پوښښ لاندې ونیسو، نه یوازې یو قشر، ځکه ښایي هغه ماشومان چې اوسې ژوند ښه دی یوه ورځ زیانمن شي.
ممکن روزی در آسیب پذیر شوه.
د دې وزارت چارواکي وایي چې د ماشومانو د خوندیتوب او هغوی ته په ټولنه کې د حرفوي زده کړو او کارونو په برخه کې موجوده فعالیتونه یا کم دي او یا هم له نړیوالو معیارونو سره نه دي برابر. دوی وایي چې سربیره پر کابل په بیلابیلو ولایتونو کې زرګونه ماشومان په ځانګړي توګه چې د کورنیو مسؤلیت ور په غاړه دی شاقه او سخت کارونه ترسره کوي او حتی په ځینو مواردو کې دوی غیر قانوني، غیر اخلاقي او ناسمو کارونو ته هم هڅول کیږي. د کار او ټولنیزو چارو د وزارت لخوا د ماشومانو د حرفوي زده کړو د پراختیا په دې روزنیز دورې کې ګډونوالو دا ډول روزنیز سیمینارونه مهم وبلل او هیله یې وښوده چې دا لړۍ ولایتونو ته هم وغځول شي.
ما نوم فضل صابر احمد دی. واقعیت چې موږ د ټولنې حساب باندې معلومات ورکولو ښه مؤثر ورکشاپ و، حتی چې په دې کې د پروپوزل ریټینګ هم وشلو، هغه د پروپوزل په جزئیات خبرې وشولې، ګروپي کارونه وشول، انفرادي کارونه پکې وشول.
افغانستان په کال 1994 میلادي کې د ماشومانو د خوندیتوب د نړیوال کنوانسیون غړی شو، خو په دې هیواد کې لا هم د ماشومانو پر وړاندې ډېرې ستونزې او ننګونې موجود دي چې ډېر کله د ماشومانو د حقوقو د دفاع نړیوال سازمانونه ورته ګوته نیسي. دا مهال په کابل او ولایتونو کې سلګونه زره ماشومان له ښوونځیو څخه لرې پاتې دي. ډېر ماشومان په واټونو کې ګدایي کوي او حتی د افغانستان په ځینو سیمو کې پر هغوی د جنسي تیریو راپورونه هم ورکړل شوي دي.
و موریدل چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا د ماشومانو لپاره د کار د ښې او خوندي فضا د رامنځته کېدو د هڅو په ترڅ کې د ځانګړو زده کړو د پروګرامونو په ترڅ کې پرون له څلورو زونونو څخه لسګونه کسان د ماشومانو لپاره د حرفوي زده کړو په برخه کې له 15 ورځنۍ روزنیز دورې څخه فارغ شول. بیا هم په موضوع کې تمکیږو. د افغانستان په بیلابیلو سیمو، په ځانګړې توګه په ناامنو ولایتونو کې ماشومان له ډېرو ستونزو او ناخوالو سره مخامخ دي. زابل هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې هم ناامنه دی او هم په دې ولایت کې د ماشومانو ژوند ته ډېره پاملرنه نه ده شوې. په زابل ولایت کې د ماشومانو د وضعیت او د هغوی د ستونزو په باب د دې ولایت د کار او ټولنیزو چارو له رئیس وکیل جمعهدار مقبل سره د ازادي راډیو خبریال مرکه کړې ده.
په مجموع کې تاسو په زابل ولایت کې د ماشومانو وضع څنګه ارزیابي کوئ؟
ماشومان چې دي، ماشومان بچرګانو باندې ډېر شکا کرونه کېږي او ډېر بېځایه بېځایه خلک ورڅخه کار اخلي، په ټولنو کې، په سړکونو کې، نور ځایونو کې. نو د ماشومانو په اړه اوس خپل شخصا زه چې هلته د کار او ټولنیزو چارو رئیس یم، نو تقریبا فکر کوم چې دېرش په سلو کې خو اوس هم دوی د مشکلاتو سره مخامخ دي، خو کوشش به کړو تو کال په خدای ټول ورګنونه به سره کوم دې پاړه به څه تصمیمونه نیسو. خدای
په مجموع کې هغه ډېر عمده مشکلات چې په زابل کې ماشومان سره مخامخ دي هغه کوم دي؟
هغه اصلا د دوی د پلارانو یا د مور او دغه هغه د بې سوادي او د بیکاري د فقر او بدبختي ده ډېره، او دوی غریبان دې لپاره چې یعنې 15 روپۍ پیدا کړي او یا فرزند دې کو دې لپاره څه نه خیر خیرات راټولوي او دې په هغه باندې خپل نه پکا پیدا کوي، او زیاتره د غریبي ده او بې قسمي ده او کسب لری به کدی دا وتا غټوله ده.
نو وړه ګټه خستنې له ماشومان څخه په یو ډول سره ولاو کا مخالف خواوته د غوي هڅونی دي او یا په نور مسایلو کې په قاچاغ کې له غوښ استفاده کیږي، دا موضوع څنګه ده په زابل؟
اصلا زما په نظر کچېره دا چې وشي چې دولت دې ته متوجي شي، ټول خلک په خپل کار باندې واچوي او خپل هر چا ته کار پیدا کړي، نو بیکار نه وي. زه فکر کوم چې کوم ماشومان د پاره یو پرورشګا یا مکتبونه مکتبو کې شامل شي، کار تنو اخلي او د هغه خلکو د لپاره چې هغه کار نه لري هغه د لپاره کار زمينه مسید شي، برابر شي، بازي بازي هر پیس دا کی. نو دا به فکر کوم چې په لخواته به دا خلک ونه چرخي.
یعنی اوس په زابل کې د سم شومان ستدي چې هغه په وډبل سره حاصل کیږي، هغه خو ته چې هغه لږ سی خلار سره بیلاري کی.
نو زه اوس پر حکومت دا معلومات نه ده شوی دا کی د چې هغه ورګنونه چې په دې کې هغه لري مسولیت لري هغه سره دا سره پوری وزتن ابیکار خلک د لخواته فکر کوم چې و
دولت څخه مرکزی حکومت څخه ځینو محسوس خمسه تقاضا وغوښتنه ده ترسو ماشومان ته ځنګړي پامدرنه په زابل ولایت کې وسی.
د ما خو په بار بار دا ویلې دي هغه موسسات داخلي او خارجي موسسات زه زیاته پاملرنه دی هغه هغه یتیمانو به سرپرست ماشومان ته او یا هغه معلولینو ته او یا هغه د شهدا او زمون ته یا هغه خلک چې بیرته رستنه شوي دي د رغلي دي د مخالفو ډلو نه د دولت سره
سره یو ځای کیږي دیغه بچانو دیغه خلکو سره باید په زیات اندازه کومک وکړي ترڅو نور هم تشویق شي او کولای شي چې د خپل وطن لپاره د خپل خلکو لپاره د خدمت جوګه وګرځي. یعنی کچیر دوی خپل کار باندې مختص شي د خپل د کار د لار نه د خپل کسب د لار نه خپل حلال نه په کلاس ته راوړي نو هیڅ امکان نه لري. کچیر مجبور نه وي چې دوی بې ځایه لاړ شي او یا په مخالفو قطبونو کې ودرېږي او خلک بې ځایه کار ته نه واخلي. او دا ټول د مجبوریت وجه ده. پلاری د غریبې سره مخ ده، پلاری معلول ده، معیوب ده او پلاری شهید ده او څوک نه لري بې سرپرسته دي او مورې کونډه ده یتیمان دي. د دې وجې نه مجبور ده هغه کاته کلن وي کنه کلن وي کلس کلن وي هغه د خپل کور سرپرستي په غاړه اخلي او هغه خو دومره عقیل نه ده نو هغه نه بې ځایه کړنو خامخا خلک اخلي.
په زابل ولایت کې د ماشومانو د وضعیت او د هغوی د ستونزو په اړه د دې ولایت د کار او ټولنیزو چارو له رئیس وکیل جمعهدار مقبل سره د ازادي راډیو مرکه وه.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کابل ګمرک عمومي ریاست پرون په لسګونو ټنه بې کیفیته او جعلي الکولي او غیر الکولي مشروبات، شامپوګان، درمل او یو لړ خوراکي مواد لمنځه یوړل. د کابل د ګمرک مسؤلینو خبرلان ته وویل دا هغه مواد چې په غیر قانوني توګه هیواد ته وارد شوي وو او هم روغتیا ته یې ضرر رسو. تفصیل یې له کابل د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین په راپور کې اوري.
د کابل ګمرک ریاست وای چې د هیواد د رسمي بندرونو سربیره چې ساره او کنټرول پکې کیږي، په سلګونو نورې پټې لارې هم شته چې د قاچاقي موادو د واردولو مخنیوی پکې تر ډېره ځایه ناممکن دی. د کابل ګمرک مسؤلینو د چهارشنبې په ورځ د کورنیو چارو د وزارت لوی څارنوالۍ، د ملي امنیت د ریاست د استازیو او ګڼ شمېر ژورنالیستانو په مخ کې په لسګونو ټنه الکولي مشروبات، جعلي درمل، بې کیفیته جوس، بدل شامپوګانې او ډول ډول خوراکي مواد له منځه یوړل. د کابل ګمرک رئیس صفي الله مشفق خبریالانو ته وویل دا هغه مواد دي چې له یوې خوا په غیر قانوني توګه هیواد ته وارد شوي او بل دا چې د بې کیفیتۍ له امله روغتیا ته زیان رسوي. مشفق وویل
خارجان چې دا راوړی وو په ګسوسونو کې د غوښتل چې په خلکو باندې خرڅ کړي ټول غیر صحیح دي. ریاست محترم جنایي وزارت محترم داخله عملیات وکړ، دوی موږ ته تسلیم وکړ، تاسو په مخې وصادر کیږي. اصلا مشروبات د صحت لپاره ضرر رسي، خلاف د تعرفه، خلاف د نور افغانستان، خلاف د اصول د افغانستان، خلاف د قانون د افغانستان، خلاف د اسلامیت ته داخل شوی دي. په خاطر قبل ده درته
په دې کې 3200 درې اتیا بویا شوبات الکولي مشروبات دي، 3200 درې واین بوتلونه وو، 3300 بوتل بیر او قطي بیر، او 8 دي 55 بشکی دي، نو تقلبي شامپو د کوکو فانتوم شته، 2015 شپته خالي بوتلونه دي چې د کول د پر راوړي.
د وبل د هیواد پر رسمي سرحدونو کې د ګمرک پولیسو، عام رختیا، ملي امنیت او د نور مو سټانډرد کارکونکو ګمارل شوی. خدا مواد له هغه سلګونو پټو لارو څخه هیواد ته واردېږي چې سارنه او کنټرول تر ډېره ځای ناممکن دي. مسؤلینو دا هم وویل چې قاچاق کوونکو په ځینو ځایونو کې لنامنه وو او پزینو کې له نامناسب شرایطو ګټه اخلي او هر کال په زورګونو ټنه بې کیفیته، جعلي او روغتیا ته زیان رسوونکي مواد هیواد ته واردوي. دوی وویل سره له دې چې د دې خپل سره مخنیوي ته د دولت مربوط ارګانونه ګډې هڅې کوي خو کافي نه دي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي. شفیق الله پردیس د ننګرهار ولایت د سره رود ولسوالۍ د شیخ مصری د ښارګوټي څخه لیکي زه د امنیتي مسؤلیتونو انتقال ته خوښ نه یم، هغه ځکه چې ملي اردو او پولیس په درنو جنګي وسلو نه دي سنبال، نه پیاوړی هوایي ځواک لري او نه هم ټوپ او ټانکونه. زموږ پولیس د داشکي او راکټ څخه غټه وسله هم نه لري. نو زه د یو افغان په صفت د ناتو او نورو مسؤلینو څخه غوښتنه کوم چې اول باید زموږ امنیتي قواوې په درنو وسلو سنبال او ښه وروزي تر څو خپل هیواد وساتلی شي، بیا ورته امنیتي مسؤلیتونه وسپارل شي. نظر محمد افغان له لغمان ولایت خلی کې لمهتر لامه د بهرنۍ زواکونو په وټلو باندې افغان دولت مخالفینو هغه پلمه هم لمنځه ولاړه شي چې د بهرنیانو په موجودیت کې له افغان دولت سره خبرو ته نه حاضرېدل. تر دې وروسته که په محترلام کې طالبان د ناامنۍ کومه پېښه رامنځته کوي نو د دې معنا دا ده چې دوی له افغانانو سره دښمني لري او د بل چا لاسپوڅې دي. غنی شینواری په خپل پیغام کې ازادي راډیو ته لیکلی پر پاکستان باندې د امریکا لخوا د مرستو بندول یو ښه اقدام دی، ولې چې پاکستان هم دغه مرسته د افغانستان او هند دښمنانو او ترورستانو د تقویه کولو لپاره استعمالوي. اوس باید افغان حکومت خپل تبلیغاتي جنګ د خپل دښمن په وړاندې تیز کړي ترڅو ملګري ملتونه پر پاکستان زور راوړي چې په افغانستان کې لاسوهنه بنده کړي.